پایلم له خبرونو کو په بلوچستان ایالت کې وسلوال جنگیالي ادعا کوي چې پر یو اورګاډي د برید پر مهال یو سلو دوه اتیا کسان یرغمل کړي. د دې برید پر بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې منلي. دې ډلې په یو تازه بیان کې ویلي چې د اورګاډي له وزول وروسته یې اوولس امنیتي سرتیري هم وژلي. دې ډلې ویلي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یوه بې پیلوټه الوتکه هم ویشتلې. بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداری ورکړی چې که عملیاتو ته دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به ووژني. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې په اورګاډي کې د پوځ، پولیسو، ISI او ترګری پر ضد د مبارزې د ځواکونو برحال پوځیان چې رخصتۍ ته تلل شامل دي. بیان زیاتوي چې ښځې، ماشومان، سپینګیري کسان او بلوچستان په خوندي ډول خوشي شي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهد په یو بیان کې چې نن یې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته واسطه ویلي چې د برید سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه وسایط تستول شوي. رویټرز خبری اژانس د بلوچستان د اورګاډي د ادارې د چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې د جعفر اکسپرس اورګاډی چې څلور سوه تنه سپرلۍ پکې وي له کوټې پېښور ته روانو چې په لاره کې ډزې پرې وشوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې دوله سوه میټریک ټنه خوراکي مواد پکې دي په تورخم او پېښور کې ایثار پاتې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورېدلی شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د خپل سفر پر مهال پرون دغلته د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دوارخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو بیان کې وویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوارخیزو اړیکو نوی پړاو پیلوي. په بیان کې د دې خبر نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی متقی د یکشنبه په ورځ د یو هیئت په مشرۍ عمان ته ولاړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دوروتی شی دا څرګندونې بیګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د سوریې موقت حکومت د هغو سیمو له تشکیلاتو سره چې کردان اداره کوي یوه موافقه لاسلیک کړې. په دې موافقه کې اوربند او د سوریې په پوځ کې د دې ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ګډون شامل دي. د دې موافقې له مخې چې تطبیق به یې د روان میلادي کال په پای کې پیل شي، له عراق او ترکیې سره د سوریې پر ټولو سرحدي لارو د حکومت ولکه ټینګیږي. همداراز د دې هیواد زندانونه چې د اسلامي دولت ډلې یادایش نږدې 9000 مشکوک غړي پکې بندیان دي د حکومت تر ادارې لاندې راځي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. په افغانستان کې پر خزینه خبریالانو کاری محدودیتونه او ننګونې. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي چې افغان خزینه خبریالان د محل له بېساري فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. دوی ویلي له دې محدودیتونو سره سره بیا هم دغه خبریالان د حقیقتونو په برملا کولو کې د پام وړ رول لري. یو له دغو سازمانونو څخه چې په دې اړه یې اندېښنه ښودلې د بیان ازادۍ کور دی. د دوی د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې 80% خبریالان له کاره لرې کړای شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ښځو څانګه وایي دا مهال د افغانستان نهو ولایتونو له هغې ډلې بغلان، هلمند، لوګر، میدان وردګ، نورستان، پکتیا، اروزګان او زابل کې هیڅ خزینه خبریاله نشته. حال دا چې په 25 ولایتونو کې 825 خبریالان او د رسنیو د روزنیزو څانګو کارکوونکي په کار بوخت دي. پښتنې دا دي چې په افغاني ټولنه کې د خزینه خبریالانو ونډه څومره مهمه ده. خبریالان د حقایقو پر برسیره کولو کې څومره رول لري. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي په هند کې افغان خبریاله او د آل انډیا رادیو کارکونکو اسما کاکړ، په تبیت کې افغان خبریاله امینه اکبری او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی. ښاغلی عبیدی ژمنه کړې چې په دوهمه نیمایي کې به له خبرونې سره یو ځای کیږي. موږ ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان له دننه نه هم هغه خبریالان پیدا کړو چې دا مهال په افغانستان کې کار کوي، تر څو له هغوی نه د هغوی د سترګو لیدلی حال واورو. خو له بده مرغه چې ګڼ شمېر خبریالانو چې موږ سره خبرې وکړې، له خبرو کولو یې ډاډه وکړه، ویل چې دوی ځان خوندي نه احساسوي. خپل بحث به پیل کو خو په سر کې د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل د خپل مندل پاره چې د خزینه خبريالانو وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی ازادي رادیو ته یو پیغام را لګلی دی.
سه سال گذشته روزها و سالهای سخت و طاقت فرسا برای جامعه رسانه افغانستان و به خصوص برای زنان خبرنگار بوده. از زمان بازگشت طالبان به قدرت این گروه به طور رسمی و غیر رسمی محدودیت‌های سختگیرانه را بر جامعه رسانه افغانستان و به خصوص برای خبرنگاران زن وضع کردند. تأثیرات این محدودیت‌ها و سرکوب‌ها ویرانگر بوده و بر بنیاد آمارهای خانه آزادی بیان در حال حاضر 86% زنان خبرنگار وظایفشان را در مرکز و ولایت‌های افغانستان از دست دادند و یا دیگر قادر به ادامه کار در افغانستان نیستند. افزون بر این در نیمه از ولایت‌های افغانستان امروز هیچ زن خبرنگار فعالیت ندارد. این وضعیت باعث شده که زنان خبرنگار با چالش‌های جدی امنیتی، اقتصادی و روانی مواجه شوند. از سوی دیگر در این مدت شمار زیادی از زنان خبرنگار در صف مقدم اطلاع رسانی قرار داشتند. متاسفانه برخی از آنان مورد تهدید، بازداشت، سرکوب و حملات فیزیکی قرار گرفتند. امروز قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات تحت حاکمیت طالبان دیگر کاربرد ندارد. طالبان به جای این قوانین معتبر بیش از 22 دستورالعمل تازه وضع کردند. بیشترین محتوای این دستورالعمل‌ها در قسمت تنگتر ساختن فضای کاری و آزادی برای زنان خبرنگار بوده است. با وجود همه این تهدیدها، زنان خبرنگار در داخل و خارج از کشور بیش از هر زمان دیگر به کارهای حیاتی و ارزشی و بنیادی خود ادامه دادند. آنان همچنان به گزارش دهی، مستندسازی و بازگو کردن داستانهای زندگی زنان افغان پرداختند و تلاش دارند که صدای واقعی زنان افغانستان را به گوش جهانیان برسانند.
دا د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل و چې د خپلو مندنو په اړه ځوان فکر خپرونې ته دا پیغام را لېږلی و. له نیکمرغه چې دا مهال د بحث دوه درنې میلمنې په هند کې افغان خبریاله او د آل انډیا کارکوونکي اسما کاکړ او په تبید کې افغان خبریاله مینا اکبری دواله بحث سره یو ځای شوي دي. اسما کاکړ، البته تاسو ته راشو، تاسو له سمو دی راهیسې له افغانستانه به هر کار کوي دی وی خبريالي په توګه باندې، اما په افغانستان کې هم د نن دغه حالت ساری. تاسو مخکې دی نجیب اصیل سرګندونی واوري دی وای د افغانستان په نږدې نیمه ولایتونو کې خزینه خبريالان نشته. څه فکر کوي دغه حالت څومره د اندېښنې وړ دی؟ ارمان کاکړ زما غږ لري؟
تاسو
غږ لرو؟ مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. زما پوښتنه مو واخیسته.
تاسو پوښتنه مو واخیسته در څنګه لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او محترمي خپلې مسلکي همکارې ته سلامونه وړاندې کوم. او ما څرګندونې واورېدې، رښتیا هم په افغانستان کې د جمهوري نظام د پرځېدو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې خبریالان او په تیر افغان ښځینه خبریالانې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، لکه څنګه چې یادونه وکړه چې دوی د امنیتي، اقتصادي، رواني ستونزو سره ډېر مخ دي. زه سره له دې چې د 15 کالو راهیسې دلته په آل انډیا راډیو کې کار کوم د خبریالې په صفه، خو له همکارانو سره مې په ارتباط کې هم، له پخواني همکارانو سره مې او نورو رسنیزو نورو رسنیو ځینه خبریالانو سره زما ملګري دي او اکثریت یې په ډېرو زیاتې ستونزو کې دي. په هغوی باندې محدودیتونه وضع شوي دي. ازادي د بیان ازادي خو په هیڅ ډول نه لري. هغه احترام، هغه درناوی چې پخوا ښځینه خبریالانو ته کېده، هغه هیڅ نشته. څوک له ډار دوی سره خبرې نه کوي. دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي یا یو ځای کې دوی راپور جوړ کړي. د دوی د هر څه نه ډېره لویه ستونزه چې دوی ورسره مخ دي، د سرچینو کمښت دی. د طالبانو ډیری داسې ادارې شته چې حتی غوډي ته د مرکې د اخیستو اجازه نه ورکوي، لکه د امنیتي برخې، پوهنې، روغتیا ادارې او د طالبانو د ریاست الوزرا دفتر. دلته اصلا ښځو ته اجازه نه ورکوي او د معلوماتو له ورکولو نه ډډه کوي. برسیره پر دې بله
او مهرباني دوام ورکې. فقط ما غوښتل دې خبرې ته راشم چې دغه ستونزې خو چې تاسو یاد کړې یا مو کتار کړې د مخکې هم یاد شوې له بل مرغه چې دا ستونزې شته، اما دلته دغه د افغانستان د خبريالان د ملاتړ سازمان د خزو څنګه ویلي چې شاوخوا 800 خبريالان او د رسنیو کارکونکو له هم په افغانستان کې فعالیت لري. فکر کوي چې دا شمیر کافي دی میرمن کاکړ؟
نظر په دې شرایطو چې اوس دې دا کافی نه دی. کومه ستونزه چې افغانستان ښځې لري، میرمنې لري او د افغانستان په مجموع کې ټول خلک لري، د اساسو اغم چې دوی سم مخکې مو ویل چې دوی اجازه نه لري، دوی سرچینو له کمښت سره مخ دي او داس نه زیات دوی خپل سانسوري ده. دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه څه موضوعات چې دوی باید انعکاس ورکړي د افغانستان دننه ځینه خبريالانې انعکاس نسي ورکولی، لکه څنګه چې پخوا یې انعکاس ورکول او دا اساسه ډېر لږ دي او کم په دې شرایطو کې.
و کور ودان ډېر مننه. سلامت اوسه میرمن کاکړ. مینا اکبری تاسو ته راځو. ستاسو معلومات څخه په افغانستان کې اتمن د خپل همکارانو سره په تماس کیي، افغان خبريالان رښتیا هم د فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي لکه څنګه چې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونو اشاره ورته کړې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته د خبرولې درنې ملمدی ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. لودین صاحب، له بده مرغه په افغانستان کې خزینه خبريالانې رسنۍ د یو ډول ناورین سره مخامخ دي. هو بالکل، زه د خپل ډیری همکاران سره د نه په افغانستان کې پاړې کې کې متاسفانه وي خپل د ستونزې کله بیانوي بيخي زه تر یو شپې یو ورځې پورې په دې فکر کې ورته زه وایم چې څنګه ورځ زمونږ په خویندو باندې راغلی نن ورځ چې هغه په دغه سخت شرایطو کې هلته دنه په افغانستان کې ژوند کوي او د وتلو هیڅ لارې هم نشته ده، که وځي هم مشکلات اقتصادي ډیر زیات دي. لودي صاحب، د بیان د ازادي کور هم پرون دغه یو پرون په خپل راپورونو کې ویلي و چې شپږ اتیا سلنه انجونې چې کوم دي د طالبانو پر اتک سره دا د رسنیو څخه لری شوې دي. نو ډیر کم او محدود ډول سره انجونې اوس مهال په رسنیو کې دي او هغوی له بده مرغه فعالیت لري. نو په دې هیله چې دغه فیصدي چې کومه د بیان ازادي کور په خپلو راپورونو کې ښودلې ده له دې نه نور هم لا ورپسې زیاته نه شي، ځکه چې واقعا موږ چې اوس رسنۍ ګورو دننه د افغانستان رسنۍ زموږ خویندې ډېر په ندرت ډول باندې هلته په سکرین باندې دي، هغه هم په پټ مخ باندې. ورځ په ورځ زه د رسنۍ خو دننه په افغانستان کې تعقیبوم او د همکارانو سره دننه په افغانستان کې زه پاړیکه کې یم. ورځ په ورځ پخوانی کسان خو کمیږي کمیږي، دغه نوي کسان چې هم راځي د سکرین پر مخ باندې کوي او دوه ورځې د لری شي بل راشي، نو دا مشکلات ډیر زیات دي. نو زه نه پوهیږم چې د اوسنۍ حکومت په خپل داسې کړنو باندې دوی غواړي څه ثابت کړي. لودین صاحب، یو څه اوس ګورم، میرمن هم د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. که میرمنې په ټولنه کې فعال نه وي یا خبريالانې نه وي، یو هیواد نور د څه ډول ناورین سره مخامخ شي. همدغه زموږ خویندې خزینه خبريالانې نتاقانې دي چې په داسې خپرونو باندې دوی کار کوي، داسې خپرونې به مخته وړلې چې هغه زموږ د خویندو د علم د لوړولو لپاره، د پوهې د زیاتولو لپاره ډېر ښه خبرنامې وي. نن ورځ هغه خپرونې نشته ده. نو زموږ هغه خویندې چې په کلي او بانډو کې دي د صحي مشکلاتو سره مخامخ دي، د ځینې نور دینی مشکلاتو سره مخامخ دي، داسې ښه دینی خپرونې به وي چې د خزینه نتاقانو له خوا څخه به مخکې وړل کېدلې، زموږ خویندو به اړیکې نیولې، خپل هغه ضروریات به پرې رفع کول. اوس مهال هغه خپرونې خو نشته چې نشته ده. حتی په ښځو باندې دا بندیز ده چې دوی دا حق نه لري چې یوې رسنۍ ته دوی اړیکې ونیسي، زنګ ووهي. که زنګ ووهي، هم هغه ټلویزیون یا هغه راډیو په بالا کې ځي او هم هغه کس شناسایی کېږي او هغه ته جزا ورکول کېږي. یعنی څه، په اسلام کې خو دومره هم ښځې ته په سپک نظر نه دي کتل شوي، که څنګه چې دوی د اسلام له نوم څخه داسې ناوړه استفاده کوي.
بله مینا اکبری پختنه دا پیدا کیږي چې لکه څنګه چې په ټولنه کې تاسو ویل چې خزه د ټولنې نیمایي برخه ده یعنی منړی ده خزه افغان ډاکټرانو ته ضرورت شته البته خزینه ډاکټرانو ته خونکو ته اړتیا شته لوریدونکو سره ممکن دا پختره وي چې خزینه خبریالانو ته اړتیا څه ده سره لدې چې افغانستان یو دودیز ټولنه ده ستاسو نظر په دې اړه باندې
لودیم صاحب ما مخ کې لګ اشاره وکړه دې موضوع ته اوس ګوره په کلی او باندو کې په ولایاتو کې د سیم کورنۍ شته چې هغه د صحي کلینیکونو څخه د ډاکټرانو څخه د مکتبونو څخه ډیر لري پرتو سیمو کې هغوی ژوند کوي چې په اسانۍ مثلا زه یو مثال درکړم یو امیدواره میرمن چې هغه په دغه نهه میاشتو کې دا ماشوم په خپله خېټه باندې لري نو د هغوی اقتصاد صفر ضرب صفر ده او کورنۍ هم داسې یو ظالمه کورنۍ چې هغه بالکل ډاکټر ته نه بیایي ماشوم په عادي حالت کې خپله نړۍ ته راځي نو دغه میرمن داسې ډېر کسان شته زه به د کندوز ولایت ځینې مثالونه یاد کړم چې هغو میرمنو به د دغه تلویزیونونو کې چې کومې صحي خپرونې دي او خزینه ډاکټران خزینه ناطقان یې پر مخ باندې وړي دوی به اړیکه نیوله خپل دغه ستونزه به یې ورسره شریکوله په آزاده توګه په راحت ډول باندې هغه ډاکټر به ځواب ورته ورکوه د دوی به سناسه مشکلات حل شول نن ورځ نه هغه د ښځو خپرونې شته نه هغه صحي خپرونې نه هغه دیني خپرونې یوه ښځه به څنګه وکولی شي چې نه ډاکټر ته تللی شي نه سهولت دننه په کور کې ورته برابر وي نه یې اقتصاد ښه وي او د ټلویزیون او د راډیو څخه به چې څه زده کول د ښځینه ناطقان څخه هغه هم ترې واخیستل شو یوه ښځه په سکرین پر مخ پر رسنۍ کې دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره د ښځو د غږ د اوچت کولو لپاره ډیر زیات مهم رول لري خو متاسفانه دوی په دې باندې نه پوهیږي دوی که پوهېدلی نو ښځې ته به یې د یو انسان په سترګه کتلی زمونږ په پاک مقدس اسلام کې څومره حق وي وي ښځې ته ورکړل شوی ده ښځه کولی شي ډاکټره شي ښځه کولی شي معلمه شي ښځه په هره برخه کې کولی شي چې دوی فعالې اوسېږي د اسلام په چوکاټ کې او خپل دندې ته دوام ورکړي خو لیکن له بده مرغه دوی هغه څه چې په اسلام کې راغلی دي کاش چې لودین صاحب دوی هغه په موږ تطبیقولی موږ په دواړو سترګو منه خو دوی له اسلام له نوم څخه ناوړه استفاده کوي موږ ته یو جالي پاړه خلاصوي د اسلام په نوم چې دا اسلام ده حال دا چې موږ خو پټې سترګو والا خلک نه یو موږ خو په هر څه باندې پوهیږو چې رښتینی اسلام څه ده دوی موږ ته سره ښایي
کور ودان سلامت اوسئ په دې بحث کې له بده مرغه چې د طالبانو د حکومت استازی ګډون نه لري او د طالبانو د حکومت ویاندویان هم په رسمي ډول لکه تر لګل ازادي رادیو سره خبرې نه کوي دوی وایي چې ازادي رادیو سره د خبرو اجازه تر اخیستل شوې ده نو دغه سي باسونو کې تر ډیره باسونو یو ورخیص پات کېږي د طالبان د حکومت لخوا جواب نه لرو خو په ټوله کې دوی وایي چې د بیان ازادي ته متعهد دي او د خبريالانو حقونه ورکوي البته د خبريالانو د ښځو حقونه دوی لکه څنګه چې میرمن اکبري ویل په اسلام پورې محدود وی او وایي چې اسلام چې کوم حقونه ورکړي هغه ته د طالبان حکومت هم اجمندي پاتې سو د عامه په هوی بحث پرمن کاکړ زدا ست بیرته اعظم د پښتنه تاسو نه کوم چې د عامه په هوی په برخه کې هم د رسنۍ رول د پام وړ دی خصوصا د رادیوګانو چې په کلیوالو سیمو کې خلک اوري دغه عامه په هوی کله ناکله مخکې میرمن اکبري صحیح خبرونه ته اشاره وکړه چې کله یو میرمن یوه میرمن ته غږیږي دا به ډیر اسانه وي چې هغه میرمن هغه خبرې جذب کی نظر دی ته چې یو نارینه راځي د خزو په مسلو کې بیرته خزو ته غږیږي په عامه په هوی کې د خزو وانډه څومره مهمه ده البته د خزینه خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو
په عامه په هوی کې لکه څنګه چې په نورو برخو کې مهمه ده په دې برخه کې هم ډیره مهمه ده په تیر ده خزینه خبريالانو او د رسنیو رول په دې کې ډیر مهم ده ځکه چې دوی دا صحي موضوع وي کدا د ماشوم په تربیه کې وي کدا کوم اسلامي اصلي دا په هر اړخ کې په همدې لارې د همدې پروګرامو د لارې عامه پوهاوی لوړېږي دا کچه لوړېږي ځکه چې په هر کور کې رادیو شته په هر کور کې تلویزیون شته البته اوس نه پخوا چې خپرونې وي نو دی ډېر رول درلوده ما په خوته بي بي سي په تعلیمي خبرونه کې کار کول مو ما هر دوشنبه نو په صحه کې صحه ته وتو او څه صحه کې ده چې زه سره د ماشومانو سره راګېدلو ډېر تاسې موضوعات وو چې غوډي به خو چا سره نه سوچې کولای نه د میرمن اکبري په خبره د ډاکټران نړیلی دی وای کومه به کومه بل ستونزه به وای کومه ټولنیز ستونزه به وای موږ به د خبرې ورزنه واخیستلې کدا د طبي برخې موږ په د روغتیا په خبرونه کې په دې اړه یو مطلب ورته سپور کړ او ډیره ګټه یې ترلاسه کړه او کدا د یو ټولنیزه موضوع وه یا د کور کوم مشکل وو نو دا مو په ډرامه کې موږ بیرته هغه کول د ډرامې په شکل مو خلکو ته وړاندې کول چې دا ډرامه خو تاسو ټولو ته معلومات د نوي کور نوي ژوند ډرامه وه او تر ډېره پورې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی و په لرې پرتو سیمو کې موږ به چې کله نو ټول موږ پېژندلو حتی موږ د غږونو سره آشنا و ډېر به یې په خوشحالۍ سره زموږ پوښتنې ځوابولې خپلې ستونزې به یې موږ سره شریکولې او حتی مثلا موږ یو پروګرام درلودل ماشومانو لپاره د ملیریا په برخه کې چې څنګه جالۍ او دا ونیسئ حتی موږ ته به ماشومان وویلی چې موږ دا جالۍ ونیولې موږ دا قصه واورېدله یا موږ دغه خپرونه واورېدله دا م یوه مثال مې تاسو ته درکوي نو د ښځینه خبریالانو او د رسنیو رول په دې برخه کې ډېر عمده دی چې له بده مرغه اوس بیخي پیکا سوی پیکا څه چې ویلی څو چې هیڅوک نشته.
بله، تاسو د ډرامو یادونه وکړه چې تاسو په بی بی سی کې عملاً په تعلیمي ډرامو کې کار کوو، اما په ډرامو کې دغه راست په سیریالونو کې هم د ښځو بندیز منه شو. دغه ډرامې چې وی په خوا ډېرې پراخه وي په هر تلویزیون کې په هر راډیو کې یو ډول تمثیلي پارچې یا ډرامې وي چې په دوه کې به ځینو داسې ډرامې وي چې مهم رولونه به د کورنۍ پکې خزینه غړو ته ورکول شوي وو. دغه ډرامې هم اوس نشته یا بیخي په نشته حساب دي، ممکن محدود وي، خو په ډرامو کې یا په نورو تنظیم خپرونو کې یا هم په نورو بوختونکو خپرونو کې په دوی کې د ښځو حضور او د ښځو ګډون د ټولنې لپاره په څه پیغام ورکوي؟
دا خو ډېر یو ښه پیغام ورکوي ځکه چې دا ښځینه کسان چې رول لوبوي دوی یو ځانګړی لید وړاندې کوي او داسې مسالې دوی په نښه کوي چې کېدای شي د نارینه او لخوا دا له پامه وغورځول شي. مثلا د ښځو د حقونو په باره کې، د ټولنیز نابرابریو په باره کې، د محرومو ټولنو پورې اړوند مسلو کې که موږ تاسو ووایو دې کې او د رسنیو د یو متنوع او ټول شموله لید سره د ښځو کار کول او دا مرسته یې کوله چې دغه خبرې په پراخه توګه ټولنې ته ورسېږي.
بله، کور ودان امینه اکبری تاسو ته بیرته راګرځم. لږ وروسته به راسره حامد عبیدی هم وصل شي. حامد عبیدی د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ بنسټ مشر دی. هغه به ځینې حقیقتونه یا موندنې چې دوی راټول کړي راسره شریک کړي. دغه د خزینه خبریالانو حضور ته بیرته راوګرځو. په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خصوصا په کابل او نورو لوی ښارونو کې د خزینه یوټیوبرانو شمیر د پام وړ دی. مثلا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم ویلي چې دوی ګڼو یوټیوبرانو ته د فعالیت اجازه ورکړي. تاسو حتمان چې کله دغه ټولنیز رسنۍ څاري نو د دغو خزینه یوټیوبرانو ویډیوګانې او فعالیتونه به درته ښکاري. فکر نه کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې دا هم لږ تر لږه غنیمت دی چې خزینه یوټیوبران سته که ټلویزیون کې دوی کار نشي کولی یا ما کولی سي دوی یو چینل جوړ کړي، لاړ سي له خلکو سره خبرې وکړي او عملاً دغه کار کوي. د دې کار ګټم فکر نه کوي چې خاده لک تر لګه د خزینه او حضور او غاک شتله په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې، اهم په تصویري او غږیزو رسنیو کې.
ډیره ښه پوښتنه لودین صاحب. متاسفانه چې موږ ګورو سعید چې خزینه یوټیوبران په یوټیوب کې فعال دي، خو لیکن په نقاب کې هغه یوټیوبران چې پلس مخ باندې وي او په ایجاب کې وي، حال دا چې دوی په خی ایجاب کې صرف مخلص وي. نن سبا ټول زګوره مچی اسلام آباد طرف ته ټول روان دي او دنه په افغانستان کې داسې یوټیوبر زو وس محل نه ګوره مچی دنه په افغانستان کې فعال وي او مخ یې لوس وي. نو دا غږ به مونږ سکړو لودین صاحب چې د طرف واخی وي. وزګوره زمونږ ځینې خويند چې دنه په افغانستان کې دي او یوټیوب پر مخ بیايي، په پټ مخ باندې وي، هر هغه څه چې د اطلاعات فرهنګ لخوا څخه ورته ویل شوی دوی لکه یو بندي غوندي اماغه په خپل یوټیوب کې نشروي او اماغه اصول به دوی پلي کوي. دغه د اصول څخه چې زره سرغړونه وکړه یوټیوب خو بندوي چې بندوي د کس هم زندان ته چوي. زمونږ خويندې چلته فعال دي په مرکو کې کچاله پښتنه هم کوي هغه پښتنه کې چې د امارت اسلامي په ګټه باندې ووسیږي نه دا چې هغه ترخه حقیقتونه وي چې د دوی په ضرر باندې وي. نو متاسفانه د ته اوس مونږ رساغ نشو ویلی دي ته مونږ د بیان ازادي نشو ویلی د کوم د ازادي بیان چې طالبان خبرې کوي چې والا مونږ خبریالانو ته عام ملت ته د بیان ازادي ورکړې ده کومه د بیان ازادي دوی خایي کومه د بیان ازادي دا د بیان ازادي ده چې دوی په ټولو رسنیو باندې لایف کوم بحثونه چې و دای اور باندې بند کړل ده د بیان ازادي شو کومه پښتنه چې لدوی نه کیږي هغه باید اول د دوی له چک څخه ول دوی باید چک کړي بیا هغه پښتنه ترینه وشي. خبریال بیچاره لکه یو بندي غوندي لکه د یو چا غلام غوندي څه چې دوی وای هغه باید اماغه سی سو وای حق نه لري چې د څه پښتنه وکړي چې دوی نه تایید کړي. نو د کومه د بیان ازادي شو د رسنیو لپاره نو د دې رسنیو نه چې ټول بند رسنی وي خو وي چې دا چې رسنۍ شته د دوی لپاره یو سمبول ده یو بهانه جوړه ده چې موږ خو رسنۍ خلاصې پریښې دي خو حال دا چې هر هغه څه چې دوی وایي هماغه باید وویل شي. رسنۍ خو نه کوي چې طرف واقع شي. د رسنۍ د خبریال اصول همدا دي چې رسنۍ او خبریال تل په هر حالت کې ولو که په یو موضوع کې خپل د کورنۍ غړی هم دخیل وي نو خبریال او رسنۍ باید بې طرفي همیشه مراعت کړي. نو وسنۍ رسنۍ کوم یو بې طرفه دي ټول له مجبورت څخه استفاده کیږي او طالبان په خپل طرف باندې لکه یو سمبول غوندې خصوي چې خبره. نو دا کومه د بیان ازادي شو کوم رسنۍ شو کوم خبریالان شو
و کور ودان میرمن اکبری میرمن کاکړ میرمن اکبری وویل چې یو شمیر ترخه واقعیتونه دی په ټولنه کې چې افغان خزینه خبریالان چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي یا هم افغان یوټیوبران هغه موضوع ته لاس نشي وروړی یا پر هغه موضوع باندې بحثونه نشي جوړولی. دغه ترخه واقعیتونه کوم دي چې فکر کوي افغان خزینه یوټیوبران او خبریالان چې دا مهال په افغانستان کې دنه فعالیت کوي بحث نشي پکې ولای یا هم راپور نشي پ جوړولی دا واقعیتونه تاسو په ټکو یا تاسو په نظر کوم دي؟
زه سل په سل کې د میرمن اکبری سره یا د اغلی اکبری سره زه موافقه یم ځکه چې دوی ډېر داسې ټکي شته دي چې افغان خبریاله یا د یوټیوبران نشي کولی لکه څنګه چې آغلی اکبری وویلې ځکه خپل سانسوري ده. دوی باید هغه څه خپاره کړي چې خپله طالبان ورته وایي د هغه نه یوه ټکی زیات نشي دوی هغه کولی. دلته د بدل وادو نه نیولې تر د ښځو یا د ماشومانو د اولادونو نه نیولې تر بدله پوري تر مثلا په بدو کې ورکول کوي ځکه یوازې د ښځو په هغه باندې فوکسه کومه یا خپله طالبانو چې کوم ظلم و زور په ښځو باندې کوي یا هغه محدودیتونه چې په دوی وضع کړي دي دوی په هېڅ ډول نشي کولی خپل غږ پورته کړي. او یا دوی دغه څوک چې یوټیوبران دي یا خبریالان دي دوی دغه واقعیتونه لکه څنګه چې اصلي په ټولنه کې دي دوی هغه رنګ نشي کودلی څوک د دوی هغه وښي یا هغه سعوته پوښښ ورکړي نو طبیعي ده چې د طالبانو د زور سره تر بندې کېدو پورې تر نیول کېدو پورې او تر واته جسمي اذیت پورې دوی په باندې تمامېږي د دوی په قیمت تمامېږي. نو داسې مسالې ډېرې دي په مثلا
بله میرمن کاکړ ادامه ورکړئ ستاسو غږ لرو.
مثلا خپل دغه چې اوس ډېر مشکل سره مخ دي په زور نکاح ده یا د جبري نکاح ده د طالبانو د خوا دوه ودونه درې ودونه کوي څوک غږ نشي پورته کولی. پخوا که مثلا یو کس دویم واده کوه ښځه به یې لاړه اوچته پس وه خپل غږ به یې جد کوي چې دغه په ما دغسې ظلم کوي یا بل واده یې کړی دی یا په ما باندې دومره فشار دی د کور له خوا اوس دا غږ نه سي اوچتولی نه د غودي غږ کومه خبریاله اوچتولی سي نه خپله د خپل غږ اوچتولی سي که دوی لاړ سي نو تاسو ته خو معلومه ده چې د طالبانو حکومت یو مرسالاره حکومت دی او د دوی غږ په هېڅ ډول نه اورېدل کېږي. بله یو مهمه خبره دا ده چې اوس چې زه هغه همکارانو سره مې چې پخوا ورسره وم یا په رسنیو کې کار کول په افغانستان کې چې دي کله چې بس په کومې خبر راسي یا د همدې طالبانو د حکومت په حساب کومه خبر راسي دوی هغه خپل مسؤلونه هغه ټول لیري کوي که دا غږیز وي یا په لیکنې بڼه وي دوی هغه ټول دلیټوي ځکه چې دوی ډارېږي حتی د دوی موبایلونه چک کېږي نو دا تر دې حده پورې فشار دی په افغان خبریالانو او یا یوټیوبرانو د رسنیو کارکوونکو.
و کور ودان ډیره مننه سلامت اوسئ. اوریدونکو ته هم په دې بحث کې د ګډون لپاره فرصت ورکوو. اوس یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی، اوریدونکو سره به خبرې وکړو، بیا ورزو بل میلمه ته ښاغلی عبیدی هم استودیو سره وصل دی. دغه اوریدونکو سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ ستړي مشئ، ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ.
سلام علیکم. تل محمد اجل د روزګان. یو سلام سلام جوړشتیا سره
اروزگان نخر اغلی استاسو په باور په اروزگان کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې د خزینه خبریالانو د خزینه رسنیزو کارکونکو موجودیت څومره مهم دی؟
دا خو نو په یو دولت کې چې خبریالان یې نو هغه دولت هغه حکومت او دولت رسنیمګړی دی ځکه چې دغه رسنۍ چې دا دولت رسمیت و شته سمې د اتنځو اسکل مشته چې افغانستان کې رسنې خپل ساتنه کې پرې شول سي په تیر جمهوری حکومت کې رسنې خپل سر نه دي.
بله، اما آلته خو یو څه فعالیتونه ډیر په همدې روزګان کې فکر کوم څو رادیوګانې و چې خزینه خبریالانو پکې کار کوي. اما اوس یو راپور چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د خزینه او د خزو د کمیټې لخوا خپور شوی، روزګان یو له هغو نهو ولایتونو بلل شوی چې آلته پکې هیڅ خزینه خبریاله نشته. همداسې د تاسو په دیشا او خوا کې داسې کوم رادیو کې د خزی غږ اورئ؟
یا نه څنګه پر مخ ده شید به ژغ باندې لوګین ساده شید ژغ باندې پر سنې کې نشته مګر خو نه چې په تیر حکومت کې د شي وکیات دې نه تللې ځای په منبر وسو یا به بشه وسو خبر یا نه نن یو ځای نکته ده ځای په شهر یا بل د دولت حساب کې نور خو موږ خواته نور شکر دی بس ور اڅه ست یو دغه د انجن مکتب باندې نور خو نو په داتنځه اسکار دغه شمنیت او دغه شکار باندې سره سم سوي لوجنسه.
بله، کور ودان ډیره بندنه وو لشک پراته چې نسبی امنیت راغلی لدې سره نړیوال هم همغږی دی. اما د طالبانو پر حکومت باندې کلاکی نیو کې همدا دی چې د خځو په برخه کې دوی ډیر په شاتګونه لري او هغه کوم فرمانونه چې ورکړي له غي سره د ملګرو ملتونو سازمان او نور نړیوال سازمانونه همغږی نه دی. یو بل اوریدونکو راخلو، بیا ورزو د خبرونه ملمنو ته ستړي مشي. تاسو ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ډیره مننه ریدین صاحب، زما سلامونه مې کېلې هم قبول کفه دې هله چې بیاست
کوم ځای نه مو اړیکه نیولې. تاسو په خپل سیمه کې د خزینه خبرې اعلانو د وضعیت پاره کراته وای؟
ډیره مننه همراز قریشی وا کافسا ولې تخلو ته خو بيخي سره نه خزینه خبرې اعلان شته دي نه او چې کې به دوی هم دلته اسلامي ټولنه دا تلاري لکه زمونږ استاسي په استرامه خبرې اعلان او غربي خبرې اعلان البته ټول اسلامي خلک دي، اسلامي ټولنه دا که خزي دي کنر دي نو دوی ټول په قران کریم عمل کوي. نو یو بلګه د آیات وایم چې خدای پاک قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى. خدای پاک په دغه آیات کې وایي دوشتمه سپاره ده دریم کسلورم آیات دي چې خزه دي په کور کې. نو دلته لله الحمد خزي کارم کوي او په کورم ناسبي مخ پټایي غږ جګ غږ باندې باید خبرونه کې دغه ټول شرایط به اسلام دي
قاریسه
دلته علما شته وخت وخې بیانې
قاریسه مننه چې تاسو زنګ وه راځي چې پام دې لک تام شو. تاسو دغه قرنفي بيوت کنه بیا فکر نکوي په همدې قران پاک کې په حدیث کې بیا د خزو د کار خبره هم شوې ده. مثلا داسې ډیر قاری سي باډي کپري شو تخنیکی همکار اشاره کوي موږ وخت چې دا باس سره وکړو ځکه موږ ګرځېدو چې د طالبانو د حکومت د تګلارو یو ملاتړی پیدا کو ترڅو دا بحث لسی ډیر یو ورخیز نشي ځکه قاری سي سره مال شي لګزره بحث کو خو قاری سي ولار شاید د ترو وخت به یا بدل منځ وخت په هر حال کور ودان چاړي کې منیول وخه او بيدی سیب د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر خاغلی حامد بيدی هم د محل بحث سره یو ځای شوی او بيدی سیب ستړي مشي تر اوسه په دې تام شو چې په افغانستان کې د خزینه خبريالانو وضعیت خنه دی لکه څنګه چې د طالبانو حکومت په خپل راپورونو کې ورته اشاره کوي هغه سي د بیان ازادي یا اطلاعاتو ته لاسرسي نه دی تامین شوی یا ډاډمن شوی. ستاسو د سازمان موندنې څه ښيي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الودین صاحب سلامونه تاسو ملمانی ته او تاسو ټولو او دونکو او کتون کو ته. لبه دا مرکه د طالبانو در اتاک سره سم در رسنویو په مجموع کې در رسنویو په فعالیت ډیر محدودیتونه واز شول او تر دې مهاله دغه محدودیتونه دوام لري او د محدودیتونو په شمیر کې لبه دا مرغه ورستر بلې زیاتوالی راځي. د خزینه خبريالانو د وضعیت په اړه بیا د نارینه او پرتله کچېره در مقایسوي سره وګورو د نارینه او پرتله د خزینه خبريالانو په وړاندې موجودیتونه زیات دي. مثلا اجباري حجاب په لومړي سر کې د ټولو خزینه خبريالانو باندې وضع شو او ټول خزینه خبريالان مجبور دي چې هغه لارښوونه چې د امر بالمعروف له خدو ته کیږي هغه په پام کې ونیسي. دویم دا چې خزینه خبريالانو سره توپیری چلند کیږي. په مطبوعاتي غونډو کې خزینه خبريالانو ته د ګډون اجازه نشته. خزینه خبريالانو کله چې د طالب چارواکو سره اړیکه نیسي په ډیرو مواردو کې دوی تلیفون ته ځواب نه ورکول کیږي. کچیرم تلیفون ته ځواب ورکړي بیا ورته وایي چې یو نارینه ته تلیفون ورکړي چې موږ ورسره خبرې وکړو. زه فکر کوم دا انساني کرامت ته توهین او سپکاوی دی. د دې تر څنګ اقتصادي ستونزې ټول خبريالان په مجموع کې لري. بیا د خزینه خبريالانو وضعیت ته چې وګورو د خزینه خبريالانو وضعیت تر ټولو بد دی. په یو شمېر ولایتونو کې ما څو میاشتې مخکې د خبريالانو سره خبرې وکړې یو مرکمه دلوده د یو تحقیق لپاره هغه په یو ولایت کې زه ولایت نوم نه لم په یو راډیو کې کار کوي او ماشوم نه لري. ما اوس پوښتنه وکړه چې نو بیا ولې کار کوي چې ماشوم نه لري او کار کوي؟ نو زه به ډیر جالب وو. اول ول چې زه د ژورنالیزم سره مینه لرم. دویم دا چې د ښځو آواز باید وچت وساتل شي او خاموش نه شي. نو دا خو یو مبارزه ده. زه هر ورځ چې دفتر ته ځم نیم ساعت پیاده راځم د موټر د بس کرایه نه لرم خو خپل کار ته ادامه ورکړم. دا په دې معنا ده چې په ډېرو سختو شرایطو کې چې خزینه خبريالان ورسره مخامخ دي په افغانستان کې دوی خپل استقامت ته ادامه ورکړي، دوی خپل کار ته ادامه ورکړي، کار کوي، زحمت وباسي او د ښځو او د نجونو اواز نه یوازې افغانستان ولست رسوي بلکې نړیوالو استجونو پورې دغه اواز را رسیږي. او هر ورځ موږ او تاسو ګورو چې د ښځو په ملاتړ غونډې په بهر کې زیاتېږي. دلیل دا ده چې کور دننه خبريالان او په مجموع کې د مدني ټولنې فعالین په دغه برخه کې فعال دي، کار کوي، زحمت وباسي او د هغو ارګنایزیشنونو او نهادونو سره چې بهر کې د ښځو د وضعیت مسله له نږدې نه څېړي د هغو سره کار کوي او دغه اواز نړیوالو سجونو ته رسوي. د دې تر څنګ ټول خبريالان په مجبو کې هم خزینه خبريالان هم نارینه خبريالان د روحي او رواني فشارونو سره مخامخ دي ځکه چې تاسو پیګید د سانسور په فضا کې، د محدودیت په فضا کې او د استبداد په فضا کې تاسو هغه څه چې غواړی هغه نشي ویلای، هغه څه چې تاسو غواړی تولید کړئ هغه نشي تولیدولای. ژورنالیزم، مسلکی ژورنالیزم چې هغه اصول دقت توازن به طرفی و انصاف اگر اصلی اصول په پام کې نشي نیولای ځکه چې په پام کې ونیسي د واکمنې ادارې د ډېر جدي برخورد سره مخامخ کېږي نه تر دې چې شاید زندانی شي شاید تهدید شي کورنۍ دې تهدید شي او نور موارد په داسې حالاتو کې تاسو فکر وکړئ چې څومره خبریال تر فشار لاندې دی خبریال کلمات چه کاروی خبریال راپور چه دیکی خبریال کمی خبرون پروسری چه کهی ملمانه چه دواتوی دار طول فشارو ندی ما پا لمره طالبان پا لمره کلونه که بحر نم ملمانه چه وصل که دل دقه اجازه و مثلا ما پیاد دیو زل طولو سر ما مرکه دلو ده ما تا مخیل مخی خبریالو ول چه من مسئل و کابل پنتون که چه استاد ما غختن اداده چه انتقادی بحثونه که زکر چه من نمدیس خوختل شوی که چه دیرم بحثو شی بیانو منگ استخبارات تا گواری بیان کچم اگه بحث که ما دیر ادقل دی خبر تا پامو که چه دیتا سونزا جوڑه نیشی خو سوالو شو من زابر که بلاخره اگه خبرونم قطع شو و اگه حالت مصوز استخباراتو خوختل شو و خبرونم لایف قطع شو و بیا بلزلی خبرام نشو ازم بلک لیست کرا بله دا مثلا دل پر ویل چې په دغه سه یو شرایط کې تاسو کتم ولرای چې یو خبریال مسلکی ژورنالیزم وکړوي دا ډیر سخت کار دی ډیر سخت کار دی او زه پرې خوشاله یم چې په دغه سه سخت شرایط کې خبریالان او خبریالان دواړه د افغانستان ولس لپاره کار کوي اطلاعات د خلکو سره شریکوي او په دغه سخت شرایطو کې دوی خپل مبارزې ته دوام ورکوي او په دغه سخت شرایطو کې کوم رسنۍ شو به هر کار کوي هغه ابتدایي معلومات خو منبع شاید بلا بیل بی خو یو منبع دغه خبریالان و خبریالان دي چې افغانستان کې پاتې دي او دغه سیستم لپاره کار کوي یا مبارزه کوي د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې امنیتی گواخونه و سانسور و خودسانسوری اگه دره نور کرخی دی چه خبرالان و سر مخامخ دی او داغ مجموع که سر راوت سیدو داغ شپاک موارده و چه ده محدودیت پتوگه در رسانه و کارکون کو بندی او بخواست دول خبرالان و بندی ده کردنه نوازه شوید
بله و بایدی سیب تاسو او بخی چه تاسو به هر یا او زحمت مویستالی ده زکت تاسو لغاق سر مونگه پا بگرام که نور غگونه هم نرو منده چه تاسو راغ لی بحث تلش بنی سرسم یا او بحث بلم تاسو سر مطرح کوم بیا که دیست تاسو را پدیم خخاو کو چه تاسو به هر یا بیا با نور منمنو سر بحث تر را طولو تاسو تا یا بل بحثم دا مختک دم چه ځینې مسائل اختلافي دي د طالبانو په حکومت کې لږې ډلې یو هم د ښځو کار دی مثلا د ښځو غږ دی چې مخکې قاري صاحب له کاپیسا نه اړیکه نیولې وه تاسو خبرې واورېدې چې د طالبانو د حکومت د یو شمېر کسانو نظر همدا دی چې ښځې د کور لپاره پیدا دي باید د ښځو غږ محرم واوسي او دغه د ښځو د غږ محرمیت د امر بالمعروف په قانون کې هم راغلل چې ګڼ انتقادونه یې راوپارول اما په همدې حکومت کې بیا د کابینې یو شمېر لوړ پوړي غړي دغه خبرو سره موافق نه دي مثلا موږ چې د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سینن دی وی خبريال سره مرکه کوي مثلا نور چارواکي مثلا له نور بهرنۍ او خبريالانو سره مرکه کوي همدا خپل د طالبانو د حکومت ویان خاغلی زبیولا مجاهد لزګونه مرکه له خزینه خبريالانو سره کړی دي دغه ټکی څومره د پام وړ دی آیا دغه کوم کسان چې د طالبانو په حکومت کې یو څه توندلاري نه دي یا مثلا د خزو پر حقونو باندې ټینګار کوي او منی د دوی قوت او د دوی شتون په حکومت کې څومره دی
دوه برخو کې ځواب کوم اول خو زه بخنه غواړم زه دسه یو محیط کې هم چلته خلک ناس دي او شاید اواز وي نو زه بخنه غواړم چې دغه
تاسو غواړئ ان شاء الله واضح دی فقط ډیر کم بیکګراوند کې د مشکل نه
جوړي دغه سوال په دوه برخو کې ځواب کوم اول دا چې د سیاسي
بله عبیدی صاحب فکر کوم
طالبانو د لوړپورو
عبیدی صاحب تاسو دا خبرې سره وکړئ ځکه خبرې مو پریښې همدا پوښتنه کله سره تاسو ځواب کړئ اوس مقابله رو میره باندې
او زه فکر کوم چې د کې خو هیڅ شک نشته چې د طالبانو لوړپورو چارواکو ترمنځ اختلافات شته او دغه اختلافات د اختلافات لامنه ورسته بلد پراخیږي او کتم طالبان دا موضوع ردوی خو د کی شک نشته چې دو ترمنځ کې دو ترمنځ اختلافات شته او اصلي اختلاف هم او اصلي د اختلاف هغه سرچینه هم خپل ملاحبت الله سره د ملاحبت الله تو قنداری نور ملایان دی چې اکثرا قنداریان دی دوی د خزو د نجونو د تعلیم خلاف دی د تحصیل خلاف دی د کار خلاف دی په مجموع کې میانره و طالبان چې بیا قسم زه په دې باور یم چې طالب ټول یو فکر لري خو بیا یو شمېر چې بیا د نجونو د تعلیم طرفدار دی یا مثلا د کار طرفدار دی هغوی کشمیر زیات یا کم وي ډېر واک نه لري د نظام اصلي خبره دوی نشي کولای او اصلي تصمیم خود دوی دغه ساختار په اساس ملاحبت الله نیسي او ملاحبت الله څه چې وایي هغه ټول عملي کوي او پلي کوي دا یو اړخ دویم اړخ تاسو د خزینه خبریالانو په خاص ډول خارجي خزینه خبریالانو مسله را یاد کړه دا ډېر یو مهم ټکی ته مې اشاره وکړه طالبان ډېر هوښیار دي په دغه برخه کې دوی ډېر د هوښیارۍ نه کار اخلي په دې معنی چې دوی خزینه خبریالانو ته چې بهر کې د بهرني رسنیو سره کار کوي افغانستان ته نه اجازه ورکوي په دې سره غواړي چې نړیوالو ته دا وښیي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي د ښځو په وړاندې محدودیت نشته د خزینه خبریالانو په وړاندې محدودیت نشته د رسنیو په وړاندې محدودیت نشته بیان ازادۍ ته موږ باورمند یست خزینه خبریالان خزینه د فلم حتی تیره اونه یو امریکایی ده فلم رو باره تلاله وکنه دوی ده مسئله دل پاره خیلی چه یو رقم وضعیت سم بخیی او یو رقم وضعیت عادی بخیی سوال که چه ایت سادی ندی وضعیت بیر بد ده اقتصادی وضعیت بد ده سیاسی وضعیت بد ده خلق بندی ها رو رز محدودیت او دو ولس پرورند محدودیتون رو رز تر بلی زیادی گی دوی دا غارخ باندې پیږي چې دا غارخ ډیر مهم دی نړیوال رسنوي کې دا په پراخ ډول خپریږي او نړیوال فکر کوي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي او دا اغیز رسنوي لري موږ او تاسو خو مسلکي اړخ پیږو کله چې نړیوال رسنوي کې څه خپریږي اکثرا دا غوی مخاطبین نړیوال د دوی خپل ولسونه دي کنه ولسونه ګوري چې طالبان ته ټول وایي چې وضعیت داسې دی چې خو موږ ول خبرالان زی اطلاعات را تولوی وضعیت سم دی او هغوی چې راځي هغو سره ډېر ښه برخورد کوي جالبه دا ده چې هغو سره دونه ښه برخورد کوي چې د هغوی ذهنیت بیخي چینجېږي هغوی چې دلته راځي کومه لیکنه چې کوي یا راپور چې جوړوي یو رقم وضعیت عادي ښکاروي که نه او دا طالبانو ډېر لوی کمپاین دی او د رسنیو ارزښت باندې طالبان د دغه اړخ ښه پیږي نو ځکه خزینه خبریالانه چې له بهر ازي دو سره ډېر ښه برخورد کیږي آخري جمله مې ده دا په دې معنا چې طالبان د ښځو حقوقو ته باورمند دي دا په دې معنا نه ده چې طالبان د ښځو حقوقو ته ژمن دي دا په دې معنا ده چې طالبان د دغه اړخ سیاسي ګټه پورته کوي او خزینه خارجي خبرانو ته اجازه ورکوي چې یو رقم وضعیت عادي وخی
ډیره مننه سلامات سی یو بدی صبر سره وسې ورسره به هم تاسو نوبت راسی بیا بسر راټولو په پای کې فقط زه غواړم د نتیجې تر اسم چې څه کول په کار دي تر څو زمينه مساعده شي د افغان خزینه خبريالانو او د حقونو خوندیتوب ته او میرمن اکبری له تاسو زده خبره د پښتنه پښتم چې په بهر کې افغان خبريالانو څومره کولای سي چې په کور دننه د خزینه خبريالانو د نشتون خلا ډکه کړي میرمن اکبری تاسو غږ لرئ مهرباني
صحیح زمونږ هغه افغان خبريالانو چې کوم د هیواد څخه بهر دي په ګاونډي هیوادونو کې یا په نور هیوادونو کې وي نو دوی کولای شي چې د نن په افغانستان کې د هغه خویندو غږ جوړ شي زمونږ هغه خویندې شخصا زه خپل د نن په افغانستان کې د ډیرو خویندو سره خبريالانو سره همدارنګه د مدني فعالانو سره د هر برخې د فعالینو سره زه په اړیکه کې یم چې هغوی ډیری داسې موضوعات دي متاسفانه چې هغوی په رسنیو کې نشي کولی خپاره کړي حتی په خپل شخصي سوشل میډیا لکه فیسبوک ټویټر دا اکاونټونه شو په دې هم نشي خپرولی نو هغوی خپل ډیری موضوعات مخترا لیگی همدارنګ از په دغه ټول خويند باندې چې دنه په افغانستان کې دي هم ورونه هم خويند دي غږ پرې کوم چې داسې موضوعات داسې سستاسې مخې ته راځي چې تاسو دغه حالت شاهدان یستي او هغه اوسنۍ حکومت کوشش کوي چې د خلکو سترګو څخه پټ وساتي نو تاسو په دغه برخه کې له موږ سره همکاري کولای شئ دننه په افغانستان کې د هغه خلکو چې غږ چپ پاتې ده د غږ د اوچتولو لپاره زموږ سره ډېر ښه منبع دوی کیدلی شي چې دوی هغه موضوعات له موږ سره شریک کړي په بهر کې له نورو خبریالانو سره شریک کړي د بهرنیو رسنیو سره شریک کړي تر څو چې هغه د ملت له سترګو څخه پټ پاتې نه شي او باید خپاره شي د درون میلمه په خبر باندې واقعا ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې طالبان صرف او صرف د افغانو میرمنو په وړاندې باندې د دوی سترګې پټې دي او دوی صرف یوازنی فوکس یې په افغانو میرمنو ده چې دوی د کور دي او د اشپزخانې دي او ښځه یا د کور ده یا د کور ده لکه د کس چې زنګ وهلی او د خبره یې وکړه خو واقعا که ده زموږ د دې خبرې ځواب ته ځان ټینګولی شو او واقعا که د خبره منطقي وه نو دی به پاتې شوی وی لودین صاحب ستاسې پوښتنې او زموږ پوښتنو ته به یې ځواب راکړی وی چې دی په کوم حق باندې دا خبره کوي نو ښځه چې په یوه ټولنه کې نه وي نو نارینه هیڅ هم نشي کولی او که نارینه نه وي ښځې هم هیڅ نشي کولی دواړو ته په یوه ټولنه کې ضرورت ده چې هم خویندې باید په هره برخه کې اوسیږي او هم ښځینه لودین صاحب باور وکړئ د شرم ځای ده یو داسې هیواد ته چې تر ټولو اول د ښځو نړیواله ورځ زموږ ګران افغانستان په تصویب کړې وه په رسمیت باندې پېژندلې وه د دې نه وروسته وروسته نور هېوادونه هغسې یو پرمختللی هېواد نن ورځ و داسې حالت ته ورسېدو د داسې چا تر ولکې لاندې دی چې نن ورځ ښځه خپل غږ نه شي اوچت کولی یوه ښځه چې په خپل حقونو باندې پوهېږي خپل انفرادي حق چې هم په اسلام کې او هم په ټولنه هم په قانون کې ورته ورکړل شوی ده هغه نه ورکړل کېږي نو دا څه رقم یو حکومت شو نو دوی هم انشاءالله چې ګیلم لنډ ده ځکه چې
او راځي چې و په غو مسایلو ډېر تماس نه نیسي ځکه هغه سیاسي مسایل دي دغه د خبریالانو حقونه چې دي مدني مسایل په همدې به تم شو میرمن کاکړ ستاسو په ټکو څه کول په کار دی آیا هیله شته چې په لنډ وخت کې به د افغان خزینه خبریالانو حقونه تأمین شي او د طالبانو حکومت لکه څنګه چې عبیدی صاحب ویلي لکه څنګه چلند چې له بهرنیو خبریالانو سره کې دغسې چلند د کورنیو خبریالانو سره هم وکړي داسې هیله یا امیدونه شته تاسو ته
څه چې دا شرایط ګورم او دا حکومت د طالبانو ګورم خو فکر نه کوم چې په ډېر لنډ وخت کې به داسې یوه امیدواري یا کومه هیله نه ده پاتې مونږ ښځو ته خو بیا هم هیله دا ده چې د زموږ غږ که هر څومره جګ شي او ولې نړیواله ټولنه یوازې په غندلو باندې دا خبره پای ته ورسوي چې مونږ وغندله په دې کې به بیخي مونږ نایلي شو لکه تر اوسه پورې چې دوی غندلي دي خو کوم عملي اقدام یې نه دی پورته کړی که چېرته ملګري ملتونه او د نور د سازمانونه یا نړیوال سازمانونه یو عملي اقدام وکړي نو په هغه صورت کې کولای شي چې دا مثبت وکړي شي او د افغانستان د ښځو حقونه ورته ورکړل شي دا زموږ یو تر یو اندازې پورې دا زموږ کامیابي ده زموږ د ښځو چې موږ یې غږونه جګوو یا خپل غږونه جګوي د افغان ښځې خو تر څنګ یې تر څو چې د نړیوالې ټولنې مرسته نه وي د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه وي نو فکر نه کوم چې دا کومې پایلې ولري دا زموږ غږ پورته کول لکه تر اوسه چې دا څه کم څلور کالو کې زموږ غږونه یوازې تر غږه ده پورې محدود پاتې دي او یو مثبت یعنی یو مثبت قدم نه دی اخیستل شوی د ښځو د حقونو په ورکولو کې نه د زده کړې په برخه کې نه د کار په برخه کې نو څلور کاله چې په دې رقم تېر شو که په همداسې غندنو باندې وي څلور کاله به نور هم تېر شي
بله کوم ځای به ونه نیسي ستاسو په ټکو کور ودان ډېره مننه ښاغلی عبیدی تاسو سره بحث راټولوو آیا ستاسو نظر هم همداسې دی چې لنډ راتلونکي ته هیلې نشته او که نه هیلشتا چې ممکن یو شمیر تګلارې بدل شي، ځکه د طالبانو حکومت هم تاسو مخکې ویل چې کله ناکله ډېر هوښیارانه او ځیرکانه چلند کوي ځینو مسلو سره. د اطلاعاتو د لاسرسي قانون په اړه باندې دوی بحثونه څو ځله وکړل له خبریالانو سره. دغه راز د رسنیزو شکایتونو کمیسیون خبره وکړه، فکر کوم هغه کمیسیون جوړ کړی هم دی، او دوی وایي چې هغه خبریالان چې توقیف کیږي یا نیول کیږي وایي دوی مسلې چې دی خبري نه دي یا ژورنالیستیکو کارونو سره تړلې نه دي، د دوی شخصي قضیه دي. نو هیله شته، امیدواري شته تاسو ته د یو کس په توګه چې د خبریالانو وضعیت څاري لري و نږدې نه او تقریبا دوه لسیزې کېږي چې په دې برخه کې کار کوي؟
د کمیسیون یادونه تاسو وکړه، د کمیسیون مسؤلیت دا دی چې د خبریالانو قضیه وڅېړي، خو له بده مرغه هغه د کمیسیون چلند ډېر سیاسي چلند دی او شخصي مواردو کې کمیسیون حق نه لري مداخله وکړي. که چېرې خبریال شخصي ستونزه لري نو محاکم څه شي لپاره دي؟ دا خود محکمې کار دی چې یو شخصي موضوع څېړي، دا خود کمیسیون کار نه دی. د کمیسیون کار خو مسلکي کار دی. کمیسیون د یو محکمې، د یو ژورنالیستیکي محکمې حیثیت لري، په دې معنا ده چې کله چې د یو خبریال یو موضوع کې یو خبریال یو خبر خپرېږي یا یو راپور خپرېږي او ورباندې نیوکوي چې مثلا مسلکي توپ پکې په پام کې نه دی نیول شوی او یو څوک اعتراض کوي، نو هغه قضیه به کمیسیون ته راځي، کمیسیون یې څېړي. که یو څوک مثلا د یو چا نه قرضدار دی او ورباندې شکایت کوي، دا خو محکمې ته باید لاړ شي، دا خو بیا د کمیسیون کار نه دی. نو دوی د هغه د کمیسیون په ماهیت هم نه پوهېږي او استدلال هم ډېر غیر مسلکي استدلال دی. یوه مسله. دویمه مسله دا چې د استبدادي نظامونو جوړښت او ماهیت او هغه فکر باور هم داده چې بیان ازادي باید سانسور شي او د بیان د ازادۍ مخه باید ونیول شي. په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم دی. په استبدادي نظامونو کې بیان ازادي نشته. په استبدادي نظامونو کې ټول خبرونه څارل کیږي. په استبدادي نظامونو کې خبرالان مجبور دي چې سانسور وکړي. په استبدادي نظامونو کې خبرالان خود سانسوري ته اړ کیږي. دغه د خود د استبدادي نظامونو ویژگیان شته سونه شی وګوري ټول
په سنې. اما عبیدی صاحب فکر کوي چې دغه تګلارې د طالبان د حکومت په ګټه نه دي، ځکه تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی، په ملګرو ملتونو کې څوکۍ ورته نه ده ورکړل شوې، په اکثرو هیوادونو کې لا هم رسمي سفارت یا قونسلګری ورته نه ده سپارل شوی، فقط د سیمې د ګوتو شمیر هیوادونو ورسره قونسلي اړیکې پاللې دي او سیاسي اړیکې ورسره پالي. نو دغه وضعیت خو د هیواد په ګټه نه دی، د طالبان د حکومت په ګټه هم نه دی. نو فکر کوي چې دوی کې د تغیرات او امکانات شته چې بدون ډول په خپل تګلارې تګلارې نرمي کې
د دوی په ګټه دی، ځکه چې په افغانستان کې کوم ستونزې چې دي، کوم ناورین چې روان دی، د دې خبرېدو مخه نیسي او خبرالان ته اجازه نه ورکوي چې دغه موارد ته اشاره وکړي او انتقادي خبرونه جوړ کړي. د انتقادي ژورنالیزم مخه یې ډب کړې ده او له بل اړخه مخکې مایادونه کړه. به خارجي خبرال ته اجازه ورکوي چې راشي ټول موارد ووایي، امنیت دی او څه دی او څه. یو امنیت هره ورځ د دوی لوی لاسته راوړنه همدا ده چې امنیت موږ په مخ کې راوړي. خو امنیت چا خراب کړی و؟ امنیت خو تاسو بدبختانو خراب کړی و. په هر صورت زه فکر کوم چې طالبانو هغه ستراتیژي، هغه د رسنیو په وړاندې ستراتیژي، هغه تبلیغاتي جنبه لري. دوی کوم ځکه چې ګوري دوی په نفع رسنۍ کارول کیږي، هغه هڅه کوي چې یو رقم مثلا خارجي خبریالانو یادونه مې چې وکړه کنه، هڅه کوي چې دا اړخ نه استفاده وکړي. نو د کور دننه د رسنیو په وړاندې مطلق سانسور دی او ټول خبرونه خپرېږي. او ما آخري جمله داده چې د استبدادي نظامونو ذهن او فکر او ماهیت تغییرول نه شو. زه راتلونکي ته که چیرې همدا واکمني وي او طالبان وي خوشبینه نه یم. وضعیت به همدا وي. موږ به افغانستان دننه او بهر مبارزه کوو او د افغانستان د ولس اواز به اوچت ساتو او دوی به خپل سانسور او خپل فشارونو ته ادامه ورکوي. دا نو مبارزه ده. موږ به خپل مبارزه کوو او دوی به خپل هغه سانسور او محدودیتونه لا زیاتوي.
و کور ودان او بيدس ډیره مننه بیا هم یادونه کوم چې په دې بحث کې موږ سره بعد مرغه چې د طالبانو کوم استاذینه و اما دوی تل په افغانستان کې دا کړی چې د بیان ازادي مسؤونه ده د خبريالانو حقونه مسؤون دي او اطلاعات تل اسرسای هم وایي چې موجود دي خو له دغه ادعا سره بیا د خبريالانو بنسټونه او یو شمیر خبريالان موافق نه دي چې زموږ د نن ورځې ملمانه هم تر ډیره په همدې نظر وو له دې سره ځوان فکر خبرونه هم پایته رسو یو ځل بیا ل خپل ملمنو په هن کې ل افغان خبريال او د آل انډیا رادیو ل کارکونکو اسما کاکړ په تبیت کې ل افغان خبريال مینه اکبري او د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ل مشر حامد عبیدینه ډیره مننه او ریدونکو ل تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ په راتلونکي ساعت کې همدا باس تاسو ته په دری ژبه وړاندې کیږي نور ملمنو تر بل شوي د هله چې هغه باس هم در سره ووري.